ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د روانو تروریستي حملو اصلي مشري حقاني شبکه کوي. د شفق په نوم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د اغیزو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یوه ویایمه کلیزه لمانځي، او د شمالي کوریا واکمن کانګرس هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې له حکومت غواړي له ځانه د دفاع په خاطر د دې هیواد اټومي پروګرام د کیمیت او کیفیت له پلوه پیاوړی کړي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه. رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د شفق په نوم روان پوځي عملیات بریالي پر مخ روان دي، او په کندوز کې دوه مهم طالب قمندانان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا سه شنبه په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دوشنبه ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر هدف د دو اړخیزو همکاریو پر اختیا او پر اقتصادي پروژو بحث ده.
قرار است دولت ما برای جمهوری اسلامی افغانستان فردا سه شنبه به لی تاجیکستان سفر رسمی داشته باشند که به هدف تقویت خطر روابطانه و همکاری های دولت میان افغانستان و تاجیکستان صورت میگیرد.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې اجرای رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنج شنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ سي، او د کاسا زر پروژې د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسا زر پروژه د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ښې لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن د کورنۍ چارو له وزارت د ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا مهال د هیواد په 1500 ولایتونو کې 19 پلان شوي عملیات روان دي.
منګا اوس ډیر فشار په شپنی عملیاتو باندې، جګړه چې غیر منظمه ده او سریتی جګړه ده، منګا ډیر فشار اچولې ده چې دښمن ناګهاري گیر کو وینیسو او یې لمنځه ویسو.
له دې وړاندې افغان امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي وو چې د شفق عملیات به شپږ میاشتې دوام وکړي، او له پلان سره به سم په دغو عملیاتو کې هغه سیمې بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راسي چې دا مهال وسلوال مخالفان پرې ولکه لري. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې دوه مهم طالب قمندانان وژل سوي. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې رئیس ارکان سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه په مماخلو سیمو کې شوي. ښاغلی موسوي زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې یوه اندازه وسلې مهمت هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
روسیا او د پخوانی شوروي جمهوریتونه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي د بری یو او یایمه کلیزه لمانځي. په مسکو کې به نن په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې پوځي پریش کېږي چې تر 10,000 زیات خلک ورځي. 150 پوځي وسایل او نور پوځي تجهیزات ګډون پکې کوي. په دې مراسمو کې به نن لسکونو الوتکې نمایشي پروازونه وکړي. یو شمېر روسان به نن د خپلو کورنیو د هغو غړو عکسونه لېږدوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې یې ګډون کړی و. د نازی رهبر ادولف هیټلر ځواکونو د 1941 میلادي کال په جون کې پر پخواني شوروي برید وکړ. په دوهمه نړیواله جګړه کې لږ تر لږه 40 میلیونه روسان ووژل او زخمیان شول. په شمالي کوریا کې واکمن کانګرس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حکومت غواړي څو له ځانه د دفاع لپاره د دې هیواد اټومي پروګرام له کمی او کیفي پلوه پیاوړی کړي. د شمالي کوریا کانګرس په وروستیو څلور لسیزو کې اول وار دا پریکړه هم وکړه چې څو بل اټومي ځواک پر دوی برید نه وي کړی، له خپلې اټومي وسلې به کار نه اخلي. د د شمالي کوریا کانګرس خپل کار د پایل په دریمه ورځ دا پریکړه کړې ده. کانګرس په شمالي کوریا کې له تخنیکي اړخه د پریکړو عالی مرجع ده. شمالي کوریا په جنوري کې څلورمه اټومي ازموینه وکړه او په فبروري کې د لرې واټن ویشتونکي توغندي وازمویل چې له امله یې ملګرو ملتونو تازه بندیزونه ورباندې ولګول. شمالی کوریا د بی بی سی او خبریال چې د حاکم کانګرس د انتخاباتو په اړه د رپورت جوړولو ته ورغلی و ونیو او مسترد یې کړ. بی بی سی پر خپله ویبپاڼه ویلي چې دا خبریال د جمعې په ورځ د پینګیانګ په هوایي ډګر کې چې له خپلو نورو دوو همکارانو سره پرواز ته منتظر و نیول شوی دی. د بی بی سی په وینا له دې خبریاله تقریبا 8 ساعته پوښتنې سوي، یو خط یې هم ورباندې لاسلیک کړی او بیا یې هوایي ډګر ته استولی دی. بی بی سی ویلي د شمالي کوریا رهبري په پینګیانګ کې د ژوند پر مختلفو اړخونو د دې خبریال د رپورټونو له امله خوا پدې وه. د چین دولتي خبری اژانس وای د شمالي کوریا د سولې ملي کمیټې نن وویل چې د بي بي سي خبريال پر نظام د حمله او د بي طرفي اصل ته د نه پاملرنې له امله د دې هواده شړل شوی دی. د نازی آلمان د دیکتاتور مشر ادولف هیتلر مجسمه په 1.2 میلیون ډالر خرڅه شوه. دا مجسمه چې ادولف هیتلر په ځنګنو ناسته یو دعا کوي پرون په نیویارک کې مزایدې ته یې شوه. مجسمه ماوریزیو کتلان جوړه کړې او دا اول وار دی چې د دې ایټالوي هنرمند یو هنري اثر په دومره لوړه بیه پلورل سوی دی. د هیتلر د مجسمې بحثونه وپارول ځکه که چیرې له شا ورته وکتل سي یو ماشوم د دعا په حال کې دی، خو که چیرې له مخامخ ورته وکتل سي د هیتلر څیره ده. او د شمالي قفقاز په چچنیا کې شپږ پولیس نن په یوه پوسته د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د چچنیا د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا پیښه نن ګروزنی ته نږدې شوې او درې پولیس په ډیر نازک حالت کې دي. د پخواني شوروي جمهوریتونو نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازي آلمان د شوروي د بری یو اویایمه کلیزه لمانځي او له دې امله شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په چچنیا کې نن د مخکني ولسمشر احمد قدیروف د وژل کېدو 12مه کلیزه هم لمانځل کېږي. احمد قدیروف 12 کاله مخکې په ګروزني کې د بری ورځ د لمانځلو په مراسمو کې په 14 کې ووژل شو. د احمد قدیروف زوی رمضان قدیروف د کرملین له لوري د چچنیا مشر ټاکل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ چې د هیواد د امنیتي ادارو ویندویانو نن پر امنیتی حالت رانا واچوله. د کورنیو چارو وزارت وویل حقانی شبکه د ټولو تروریستي حملو په سر کې ده او دفاع وزارت وویل د هیواد هوایی ځواک له ځمکنیو عملیاتو سره اغیزمنه مرسته کوي.
سقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو لوړ دی، قوتونه مو ډیر دي. دا اوس تاسو وګورئ زموږ هوایي قوا او د نن د اتیاو نه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي.
ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر پلان لري. به هم په امنیتی موضوعاتو کې د شفق په نوم په هیواد کې د روانو پوځي عملیاتو د اغیزو په اړه یو تحلیلي راپور لرو او په یو بل راپور کې دې ته کتنه کوو چې امریکایي روزونکي د رښتینې جګړې په ډګر کې څومره د ځان د دفاع او یا پر مقابل لوري د حملو صلاحیتونه لري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې د خوښۍ په مراسمو کې د کورنیو ترمنځ د جنگ جګړو مسله څیړو.
زه یوازې ته تللی وم هلته ډېر جنجال سو د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د جلۍ د کورنۍ ترمنځ هلته د هلک او جلۍ خویندو هم جنګ وکړه، موږ هم بې وخته واده نه راووتلو.
نیمه نړۍ د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. دا ازادي راډیو ده. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال حقانی شبکه په ټول افغانستان کې د طالبانو د تروریستي حملو مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې که څه هم داعش، القاعده او طالبان ګواښونکې ډلې وبللې، خو وی ویل د افغانستان امنیت ته جدي تهدید د حقانی شبکې لخوا دی چې دا مهال د طالبانو مشري هم پر غاړه لري. د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې په ټول هیواد کې د وسلوالو د ځپلو په هدف د پراخو ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هر ورځ هوایي ځواکونه تر 180 پورې ملکي او هوایي الوتنې کوي. په دې اړه تفصیل محمد حدیث پردیس اوروي.
کڅه هم د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موجودیت نوې خبره نه ده، خو خایي د لومړی ځل وی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حقانی شبکه د طالبانو ټوله قمانده پر غاړه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ملي دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل چې فعلا په افغانستان کې د طالبانو د قمندي مشري حقانی شبکې پر غاړه اخیستې ده.
فعلا تمام مسؤلیت فرماندهی طالبان را
دای وی فیلند طالبانو د قومنده ټول مسولیت حقانی پر غاړه خسته. حقانی القاعده دا ټول یو دیما په مختلفو نمونو او په بیلابلو شبکو کې فعالیت کوي. له بده مرغه اصلي غو خمدوی دي، نو د دې لپاره دغه موضوع څنګه د ټول امنیتی بنسټونو او د ملي امنیت په ستراتیژي کې کاملا واضح ده. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغان امنیتی چارواکو د معلوماتو پر اساس په کابل کې ورسته خونړی حمله هم حقانی شبکې تنظیم کړی و. مدوړانه د کابل د امنیت رئیس هم ویلی او حقانی شبکه چې لپولې اخوا د زینو استخباراتي کړي او ملاتړ هم لزان سره لري په افغانستان کې پیچلې او خونړي بریدونه کوي. لدې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت به وی پر روان زیګدیس کال کې به د وسلوالو د زپلو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د وزارت وین دولت وزیري چې له خاغلی صدیقي سره په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې ویل افغان ځواکونه د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر په ورځ کې له 500 تر 1300 هوایی پوځي او اکمالاتي پروازونه کوي. خغلې وزیري وایي هوایی بریدونه خورا ګټور تمام شوي او په دې برخه کې دفاع وزارت له پرمختللو وسایلو هم برخمن دی.
وس خو ساقل خو موږ په ښه حالت کې یو، مورال مو لوړ دی، قوتونه مو ډېر دي. دا اوس تاسو ګورئ زموږ هوایي قوا او د نن د اتیاو نه زیات پروازونه په ټول افغانستان کې کړي دي. یو هوایي قواوي چې ډېرې قوي قواوي وي د ورځې 200 پرواز نه شي کولای. د زموږ اوس هوایي قواوي هر ورځ د 500 نه نیولې تر 1500 1300 پروازونه پرې کوي، مربوي او اکمالاتي پروازونه کوي.
د دفاع وزارت ویان که څه هم دا منی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو تحرکات ډیر شوي، خو تاکید کوي چې د طالبانو عمري عملیات ناکامه شوي دي. د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویندویان وایي پر افغانستان جګړه تحمیل شوي، خو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا د خلکو درېدل به هرومرو په روانه جګړه کې برای د افغان ولس او افغان امنیتي ځواکونو ور په برخه کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقانی شبکه د ټولو تروریستي حملو په سر کې ده، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد هوایي ځواک له ځمکنیو عملیاتو سره اغیزمنه مرسته کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر بناوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره وسی روانو امنیتی حالات او تحلیلي کتنې هم کوو. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي. دوشنبه ته د ولسمشر غنی د سفر هدف د دوه اړخیزې همکاري او پر اقتصادي پروژو بحث دی. د ولسمشر له سفره دوه ورځې وروسته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم تاجکستان ته د تلو پلان لري. اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره داشې به د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب،
ډیره مننه. تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر تاجکستان ته روانېږي، او هلته به د هغه هیواد له
بلې ادا سیخکاری چې زمونږ اړیکه د کابل له سټوډیو سره پرې شوله. قدرمنو اوریدونکو، د دې راپور جزئیات د همدې خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. را سره اوسئ. خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د شفق په نوم پسرلنی عملیات بریالي بولي، او وایي افغان ملي اردو او ملي پولیس دواړه په دې عملیاتو کې ګډون لري. دفاع وزارت وایي دوی هر ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه عملیات ترسره کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شفق پسرلنیو عملیاتو ته اجمل تورمان په یو راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو په سلګونه کسان وژل شوي چې په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه آن له ژمي نه د دغو عملیاتو لپاره په تیاری کې ول او له همدې امله د دې جوګري چې په دوامدار ډول عملیات وکړي.
اوس موږ هره ورځ 15 شپاړس شل پلان شوي عملیات لرو د هیواد په لسو 15 شلو ولایتونو کې، یعنی په دوامداره توګه باندې موږ کولی شو چې عملیات وکړو او دا عملیاتو ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده او په دې زمر کې هیڅ وخت کې داسې کوم پیښه نه ده شوې. هغه عملیات چې موږ پلان کړي وي او هغه موږ نوي اجرا کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د شفق عملیاتو ښې او مثبتې بېلګې په کندز، هلمند، ننګرهار، کونړ، روزګان، زابل او بغلان ولایتونو کې د یادولو وړ دي چې پکې د دولت په سلګونه وسلوال مخالفین وژل شوي او په لسګونه مهم کسان هم پکې شامل دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د وسلوال مخالفینو په وړاندې خپل سګنی په سلډینی عملیات د شفق په نوم نومولي، په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو بیا د افغان ځواکونو په وړاندې خپلو پسرلنیو عملیاتو ته عمري عملیات نوم ورکړی او دوی هم ادعا کوي چې په خپلو عملیاتو کې بریالي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې پولیس د ملي اردو له ځواکونو سره د شفق په عملیاتو کې سهیم دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم پولیس د امنیت د خوندیتوب دنده لري خو له دې سره سره په بیلابیلو عملیاتو کې هم ګډون لري.
پولیس په هر ولایت کې موجود دي. د شفق په عملیاتو کې شته او په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول هلته چې ګواښ موجود دی افغان پولیس له ملي اردو سره یو ځای په عملیاتو کې برخه لري.
د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د شفق عملیاتو بریا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل بولي. وایي چې په کار د دغو کارپوهان له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادۍ راډیو ته وویل
که څنګه چې دغه هماهنګي اوس په دوی کې موجوده ده هماهنګۍ ته باید تقویه کړي، باید هماهنګي په موبایل کې ولري. د امنیتي سکتور باید دوی زیات تجهیز کړي، خصوصا هوایی ځواک.
ښاغلی سلیمان خیل دغه شان د استخباراتي شبکو په پیاوړي کولو ټینګار کوي. وایي چې د عملیات تر څنګ باید دې برخې ته هم جدي پاملرنه وشي.
د شفق د عملیاتو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ ستاسو په نظر آیا دا عملیات اغیزمن دي که نه؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 1918 شمیره یې راوستوئ. په همدې خپرونه کې له ازادۍ راډیو واورئ. په امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزارت هغه وروستی راپور چې په کندوز کې پر یو روغتون د امریکا د هوایي بمبارۍ په اړه د څېړنې په نتیجه کې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ابهام نه ډک دی. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې کله تیر کال له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله نو څو ځلې له خپلو قوماندانانو غوښتي وو چې دا مسله ورته واضح کړي چې دوی تر کومه حده له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وړاندې تلی شي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
تیر کال طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د سختو جګړو په ترڅ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو چې له افغان ځواکونو سره یې د مشاورینو په توګه کار کاوه له خپلو قمندانانو څو ځلې غوښتنه کړې وه چې ورته ووایي څومره کولی شي د دې ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو د رویټرز د راپور له مخې عیني شاهدانو چې د پنټاګون په څېړنیز راپور کې ورسره مرکې شوي ویلي چې دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د پنټاګون دغه راپور چې محتوای یې په ډاګه شوی د دې ښکارندوی کوي چې د امریکایي ځواکونو ماموریت په افغانستان کې مبهم دی. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، د دښمن له حملو د امریکایي مشاورینو ځان بچول هم ورځ تر بلې سختېږي. د هغو مشاورینو چې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په جګړو کې برخه نه اخلي بلکې دنده یې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول دي. د رویټرز په لیکنه د جګړې په ډګر کې کرښې کیدای شي مبهمې وي او افغانستان هم له دغې ستونزې مستثنا نه دی. په دې اړه په عراق کې هم د امریکایي ځواکونو د رول په اړه په تېره بیا هغه مهال ډېرې پوښتنې راپورته شوې چې روانه میاشت د امریکایي پلي سمندري ځواکونو یو سرتېری د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وواژه. په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه څېړنه کې د ځانګړو ځواکونو یو غړي مستنتقینو ته ویلي دا چې تاسو څومره غواړئ مخته ولاړ شئ دا مناسب ځواب نه دی، بلکې له موږه څومره غواړئ چې مخته ولاړ شو. په دې پیښه کې د بې پولي ډاکترانو د روغتون د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون 240 کسان ووژل شول. دا پیښه د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار د نیولو یوه لویه غمیزه وه او داسې نه انګیرل کیږي چې دغه تېروتنه دې د جګړې په قواعدو کې د ناڅرګندوالي نتیجه وي. د پینتاګون 200 مخیز راپور چې ډیرې پاڼې د امنیتي دلایلو له امله تورې شوې دې مسلې ته ډیر پام اړولی چې دې مسلې ته ډیر پام اړوي چې په بشپړه توګه په قواعدو څوک نه پوهیږي حتی ځینې هغه سرتیري چې عملاً له افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته کوي او دا هغه څه دي چې په دې هیواد کې د سختدریزو وسلوالو د ماتولو لپاره ماموریت له خطر سره مخامخ کوي که څه هم لویدیز ترې یوه حده دا منلې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو رول ډیر د درک وړ نه دی خو د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیولاند دا رد کړه چې ګوندې پوځیانو ته په عمومي توګه دغه ماموریت مبهم دی هغه وویل د کندز په پیښه کې له تېروتنو وروسته د دې لپاره چې په راتلونکي کې دا ډول سوء تفاهم بیا رامنځته نه شي په افغانستان کې ډیره له 9000 زیاتو امریکایي سرتیرو ته نوره روزنه ورکړل شوې ده د رویترز په لیکنه انتقاد کوونکي وایي دغه سوء تفاهم ته سیاسي مصلحتونو هم لاره هواره کړې ځکه امریکایي مشران غواړي د افغانستان ماموریت داسې وښیي چې هغه یوازې د افغان ځواکونو په ملاتړ متمرکز دی هغه ځواکونه چې دغه جګړه باید په خپله مخته یوسي د لویدیز یوه لوړپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته وویل د لویدیز په پلازمینو کې هیڅوک نه غواړي په دې مسلې اعتراف وکړي چې د افغانستان جګړه مخ په خرابېدو ده او ځواکونه یې تر اوسه هره ورځ محارب ماموریتونه سرته رسوي
مننه کوم له نوري صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی او همدارز د اجرایه رئیس د راتلونکو سفرونو په اړه دا شیبه اسدالله لودین د کابل استودیو یو ځل بیا په مستقیمه اړیکه را سره ده زمونږ اړیکه د کابل استودیو سره یو ځل بیا ټینګه شوه لودین صاحب د دې موضوع په اړه لطفا د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ
ډیر مننه تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې سبا به ولسمشر محمد اشرف غنی په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ شي او دغه سفر اجندا هم له تاجکستاني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کول دي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر اصلي اجندا له تاجکستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا د ملګرتیا د فضا رامنځته کول دغه راز په امنیتي برخه کې بحث کول دي او دغه راز دواړه مشران د افغانستان ولسمشر به د تاجکستان ولسمشر سره د بیا رغونې په پروژو خبري وکړي په تاجکستان به افغانستان ته د انرژي د انتقال پر پروژو خبري وکړي او دغه راز په سوداګرۍ او ترانزیت باندې به هم دواړه لوري خبري وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی په دې سفر په ترڅ کې د ریل د هغې پټلۍ په اړه هم خبري وکړي چې د 15 هیوادونو ترمنځ ده د ریل دغه پټلۍ د چین افغانستان قرغیزستان تاجکستان او ایران ترمنځ تیریږي او ټاکل شوی چې د ولسمشر او تاجکستاني چارواکو په ملاقاتونو کې دغه موضوع هم یاد شي په ورته وخت کې د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې د ولسمشر څخه دوه ورځې وروسته یعنی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم تاجکستان ته سفر کوي خود تاجکستان ته د عبدالله د سفر اجنډا اصلي دا ده چې دای به حالت د کاسازر پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوي کاسازر پروژه هماغه د قرغیزستان تاجکستان پاکستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا پروژه ده چې زر میگاواټ برېښنا پاکستان ته انتقالوي او 300 میگاواټ افغانستان ته راځي چې د افغانستان ختیځ ولایتونو ته به برېښنا ورکړي دغه دواړه سفرونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داود ازادي راډیو ته ویلي و چې بهرنۍ هیوادونو په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې نه دي ګټور دي خو په دې شرط چې دغه سفرونه هغه پریکړه چې کیږي او یا هغه کومې ژمنې چې ورکول کیږي هغه ژمنې تعقیب شي او که چیرته ژمنې نه تعقیبېږي او هغه کومې پریکړه چې کیږي هغه پریکړه نه تعقیبېږي نو دغه سفرونه یوازې تشریفاتي بڼه لري او د افغانستان درد به دوانه کی خو معلومه بشي چې تاجکستان ته دغه دوه افغان چارواکو سفرونه چې په همدې اونۍ کې پلان شوی څلور سره وړنه به ولري او کومې پریکړه به په دې برخه کې وشي
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین و چې تاجکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه او همدارس ولسمشر اشرف غنی البته د یادونې ده چې سبا تاجکستان ته سفر کوي او له دې دوه ورځې وروسته به اجرایه رئیس عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي
که در افغان بیسیم شرکت گدون کون کی است اتس هوا و اتن اوی دایل کلی در ازاده رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفتیحی پروگرامونه واره
اوز هم ده کابل چاپ ورسپانو مخکته نکو اسدالله لودین ده کابل ننانه ورسپانی کتلی او پلندی سر راتوایی چه پر کومو مطالبوی تمرکز کرده
د سرخیب له پزندان کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د اعدام اغیزې او د کابل کندهار پر لوی لاره د پرونی خنړی ترافیکی پیښې په اړه اندېښنې او غبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیرې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د وسلوالو مخالفینو د اعدام په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د عدالت ټینګښت د خلکو غوښتنو ته برحقه ځواب دی. په سرمقاله کې راغلي چې د شپږو کسانو اعدامول د تروسي حملو د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته رسیدل او هغو کسانو ته جزا ورکول و چې د افغان امنیتي ځواکونو او عامو افغانانو وینې تویوي. د ورځپاڼې په باور خلک د هغو نورو کسانو د اعدام غوښتنه هم کوي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي او په ډله ییزو وژنو مجرم دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي د حکومت د دې اقدامه داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې یې په دریځ کې بدلون راغلی دی. په مطلب کې بیا د چارو د کتونکي حسن حقیر په حواله لیکل شوي چې حکومت عقدوي او پر احساساتو ولاړه پرېکړه کړې چې د افغانستان لپاره له ګټې ډېر تاوانونه لري. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د شپږو وسلوالو مخالفینو اعدامول هغه هم د مور د نړیوالې ورځې پر سهار هغو میندو ته یوه ډالۍ ده چې په جګړو کې یې د زړه ټوټې له لاسه ورکړي دي. سرخط ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د مقر ولسوالۍ په سیمه کې پرونۍ خونړۍ ترافیکي پیښې ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په دې پیښه کې درې اویا تنه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې ترافیکي پیښې په هر هیواد کې یو معمول دی خو په افغانستان کې مرګ ژوبله له حده اوښتې ده. د مطلب لیکوال ویلي دا ډول پیښې تر ډیره د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي او کله ناکله موټر چلوونکي تر خپل منځه د تیز چلونې مسابقه هم کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لاره د درې اویا کسانو قاتلین څوک دي. په سرمقاله کې راغلي د کابل کندهار پر سړک ترافیکي پیښې نوې نه دي بلکې له دې وړاندې هم ورته خونړۍ پیښې شوي خو تر اوسه د ترانسپورت وزارت او نورو مسؤلینو د دغو پیښو احتمالي مخنیوي ته لازمې هڅې نه دي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ترانسپورت اړوند چارواکي د دغو درې اویا کسانو قاتلین دي او که مسؤلین وجدان ولري باید له دوی سره قانوني چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. شفیولا لیلیزایی له کندهار لیکلي نن یې 15مه ورځ ده چې د کندهار او اروزګان لاره بنده ده. د شفق عملیاتو نتیجه کومه ده؟ حمید حسن مخلص لیکلي دي دا ډیر ښه دی چې د افغانستان د اوسنیو حالاتو لپاره دا عملیات کیږي د افغانستان بازان دې ژوندي وي. د شفق عملیات ډیر ښه دی. زه له ټولو وطنوالو څخه هیله کوم چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. د پیام د نشر په هیله یم. خپل نوم یې نه دی لیکلی. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي په هلمند کې د شفق په نوم عملیاتو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. آغا محمد آغا زاده د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه له سلامونو وروسته لیکي د شفق عملیات په هلمند کې سل په سل کې کامیاب دي خصوصا د شپې عملیات. محمد معصوم له زابل ولایت نه لیکي که خلک د ملي پوز ملاتړ وکړي نو د شفق په څیر به ټول عملیات بریالي وي او امن به له ځان سره ولري او د هیواد دښمنان به ختم او ورک شي. د یو بل اوریدونکي نسیم د هلمند په خپل پیغام کې لیکلي زما په فکر د شفق عملیات د عمري عملیاتو پر وړاندې ډیر کمزوري او بې نتیجې دي ځکه چې د طالبانو د عمري عملیاتو په اعلانولو سره ګڼې سیمې لاندې کړې او شفق داسې نه دی. خو یو بل اوریدونکی لیکي چې افغان ځوانانو د ملي اردو ځواکونو د شفق په عملیاتو کې په د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې خپل بریالیتوب په ډاګه کړ.
قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا له تاسو نه په ډیر درناوي هیله کوو چې کله خپل اس ام اسونه لیکئ په ډیر کم وخت کې مونږ ته راځي او د ټولو اس ام اسونو د بیا لیکلو وخت له مونږ سره نه وي نو له تاسو نه یو ځل بیا په ډیر درنښت هیله کیږي چې په سمه املا او په واضح ټکو یې خپل هغه پیغام چې را استوي او له نورو سره یې شریکوي دا ولیکئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شبه فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر اقتصادي پروژو د خبرو لپاره تاجکستان ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن وویل چې ښاغلی غنی به سبا دوشنبه ته روان شي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د طالبانو قومنده د حقانی شبکې اخیستې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د داعش او نورو وسلوالو ډلو په پرتله لوی خطر د حقانی شبکه ده، ځکه اوس په دې هیواد کې د طالبانو فعالیتونه رهبري کوي. غزنی د والی ویان جاوید سالنګی نن وویل چې په مقر کې د تیلو له یو ټانکر سره د دوو مسافرونکو موټر د ټکر له امله 250 وژل شوی. د روغتیا وزارت و چارواکي اسماعیل کاوسی ویلي چې له روغتونونو د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تخنیکی ستونزې وې، نو له دې امله د تلفاتو شمیر پخوا تر دې لوړ شودل شوی و. د تاجکستان حکومت نن وویل چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالي ډلې څلور مشکوک پلویان نیولي چې پلان یې درلود چې د بری ورځ د لمانځنې په مراسمو کې په دوشنبه ښار کې تروریستي حمله وکړي. د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونه نن پر نازی آلمان د بری یو ویایمه کلی زلمانځي. نن په دیاړه په مسکو کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي او د هغو کسانو خپلوان بچي په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شوي دي د خپلو عزیزانو عکسونه لارو سره کونو ته راوباسي.
او اوس هم مرزیا احمد زی اقتصادی خبرونه اوروي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر د نهو ولایتونو لپاره د و اویا پروژو تړونونه له یو شمیر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. نصیر دورانی نن په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه پروژې د سکم لس میلیونه افغانۍ په لګښت تر راتلونکي و کال پورې پلي کیږي. نوموړي وویل په نهو ولایتونو کې چې نن موږ تړون لاسلیک کوو جزئیات یې داسې دي: په بلخ کې شپږ پروژې، بغلان کې 12 پروژې، بدخشان کې 12 پروژې، غور کې شپږ پروژې، پروان کې 12 پروژې، بامیان کې 13 پروژې، تخار کې 15 پروژې، ننګرهار کې 15 پروژې او په سمنګان ولایت کې 8 پروژې عملي کیږي. دغه پروژو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې استنادي دیوالونه، کانالونه، سربندونه، سړکونه، پل او پلچکونه جوړیږي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې د تاجکستان او افغانستان یو ګډ بازار جوړیږي. د تخار د والی ویان صنعت الله تیمور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال د دغه بازار پر جوړولو کار روان دی چې پکې تاجکي او افغان سوداګرو ته د 40 میلیونو افغانۍ په ارزښت 50 دوکانونه جوړیږي. نوموړی وایي دغه بازار د آی خانم په کارګوډي کې جوړیږي چې 50 دوکانونه به ولري. 25 دوکانونه د تاجکي سوداګرو گرودی او 25 نور د قانونه د افغان سوداګرو د کورنۍ تولیداتو لپاره دي. ښاغلی تیمور وویل دغه بازار جوړیدل ډیر اهمیت لري چې پکې د سولایتونو خلک د اړتیا وړ مالونه ترلاسه کړي او هم د سوداګرو لپاره د پام وړ ګټه رسوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ.
د ازادي راډیو له اونیزو پروګرامونو مخکې قدرمنو اوریدونکو واورئ چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د دې هیواد په جګړو کې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې په خپلو کې روغه وکړي. د یمن د جګړې 14 میاشتې کېږي او د دې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
یمن ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له هغه وروسته چې له هر پلاوي سره یې جلا خبرې وکړې، د دواړو لورو څخه وغوښتل چې د سوله ییز حل لپاره باید تر ځینو خبرو تیر سي او د یمن خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. اسماعیل اولد شیخ دا خبرې له هغه وروسته وکړې چې د سولې مخامخ خبرې لغوه سوې، ځکه چې د حکومت پلاوي د سولې په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو شکایت وکړ او د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه اعتراضونه وکړل. هغه ټولې غونډې چې ټاکل سوې وه د یکشنبې په ورځ به وسي لغوه سوې، خو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي ټاکل سوې نوې خبرې د دوشنبې په ورځ وسي او د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې دواړو پلاویو د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ سبا خالد السبا او د اتلسو هیوادونو له سفیرانو سره وکتل چې ډیری یې د لویدیځ هیوادونو وو. دغه هیوادونه هڅې کوي چې د یمن په جګړه کې ښکېل لوري د سولې خبرو ته کښېنوي. د فرانسې خبري اجانس وایي چې د یمن د بهرنیو چارو وزیر ویل هغو خبرو چې د اپریل په 1 پیل سوې هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. عبدالمالک المخلافي چې د حکومت د پلاوي مشر دی ویلي چې هر ډول وړاندیزونه یې د سولې له خاطره منلي، خو له درو اونیو وروسته تش لاس و، ځکه چې بل لوري له خپلو ژمنو مخ واړاوه.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم شفیقی ته وایي اسلام په شپږو میاشتو بند محکوم شو. راځې په دې برخه کې واورو چې جان آغا ولې په غوسه کېږي او له کوره وځي.
چای تیار نه شو؟ ملنګ تر بیا پکاریږي چې سهار چای په غرمه وروړو.
یا وام خو نه دی، لاس نور کارونه لرم، په کومه پسې ورسېږم؟
دنداره موږ کله چای خورو؟ ډېره وږی یم.
ته مې اوس له مخې لرې شه، وبه یې خورو.
راځه شی ما خور کوي، تیار بشي.
تیار بشي؟ څه چای پخپله تیارېږي؟ له سهاره چې راپاڅم تر بیګا منډې وهم.
او تندارې پوهېږم، خو کاشکې مور او پلار مې ژوندي وای، اوس به ته موږ سره نهوای ستړی.
کاش چې ژوندي وای. ښه جان آغا، همدا د چای یوسه.
هو مور به مې هر سهار د شیدو چای راته کوو.
زما لاس خو تور سپي څټلی. خبره ته ښه تیاره یې، پزله چای شړکه.
دنیا نیولی
دا سره کم خبرې کوي؟ څه وکړو څه وګټو؟ تر څو چې بټۍ وه له یو سره پکې لګیا وو کار مو کوه.
ښه بانه درته جوړه شوه.
دې کور مې بیخي زړه کور دی.
لالا چېرته ځې؟
داڅنګه ژوند شو خدایه، څه وکړم څه کار وکړم، په کومه خوا لاړ شم؟ جان آغا، جان آغا، چورتي بدمشه په څه چورتو روانې؟ خدایا ته یې؟
او ولې داسې سوی سکور شوی؟ څه در پېښ شوي؟
هر څه چې دي ستاو دانډیوالانو لاسه دی دي، د خلکو ډوډۍ مو ورکه کړه.
څه مو کړي؟ زړه دې بدمشه ولې داسې وایې؟ سمه خبره وکړه.
دا تاسې لاسونه سره یو کړل وه مخته بټۍ مو وتړله، هغه یو دوه غرانه پیسې چې وې هغه هم له جیبه ورکې شوې، اوس یوه مړی ډوډۍ هم په تانو وخورو.
مورې نن مې پښه بیا ډېره خوږېږي.
دا وادیم خلاصه شوې ده، نو پوهېږم چې څه وکړم.
مورې له پلستره چې خلاصوله هغه وخت هم لږ لږ خوږېدله، ولې ډاکټر نوره دوا رانه کړه؟
ویښ زویا څه ووایم، نسخه یې درته ولیکله، خو پلار سره دې پیسې نه وي چې دوا دې واخلو.
ښه اوس خیر دی، اوس دومره نه خوږېږي، ښه به شي.
عبدالله زویا پوهېږم چې ولې داسې وایې، خیر دی اوس به دې پلار راشي، تللی که څوک پور ورکي.
مورې ته ولې کار ته نه ځې؟ پلار خو مې اجازه درکړې.
هی زویا، پلار دې زړه راپچاوت کړ بیا اجازه راکړه. د کار په نورو لانجو خو زه نه وم خبره، دومره جنجال لري چې توبه.
پلار می راغای
دی عبدالله پلار ستړی مشی
خیر وش ډیر ستړی ما
سلام علیکم پلار
و علیکم سلام زویا ته دا لکړه را نوخله نفسی لکه چې نن مکتب ته نه یو ورغلی
مخکې مې له عبدالله سره م یاده کړه چې په مکتب کې معلومه کېدل ساده کار نه دی لکه چې دې هیر شو بیا
څه مې هیر شو وښځې
ولې هغه د مکتب مدیرې راته وویل که نه چې د معلمې د کار پیلولو لپاره باید شهادتنامه ولرې
هو تا خو مکتب څو کاره مخکې خلاص کړی خو سند دې تر اوسه نه دی اخیستې
مورې نو سند اوس درکوي
هو راکوي خو دا چې څنګه نه پوهېږم زویا
دا یې درته ویلي وو چې د تقرر د کار لپاره دې باید د معرف ریاست ته لاړه شي
یو ځای خو نه دی نه پوهېږم د شهادتنامې لپاره چېرته لاړه شم خپل ښوونځي ته که کوم بل ځای ته
دومره اندېښنه پرېږده ښځې زه به له چا پوښتنه وکړم چې څه وکړو
رښتیا سړیه ته په پور پسې وتلی وې پیدا دې کړې که نه
ای ښځې خلک هغه چا ته اوس پور ورکوي چې بیرته یې ورکولی شي ما ته به څوک په څه زړه ښه کړي نه چا پور رانه کې هو خو یو کس را سره وعده کړې ده
څومره دا مزهداره ده
ډېره مزهداره
ده جنکو خو همدا تاسو لپاره مې راوړې ده
بیبي ترورې لکه نور حلوا هم راکړه زه وږیم
بیبي ترورې حلوا مې ډېره خوښېږي خو چې ته یې په هغه کې بل رقم خوند کوي خیرات دې قبول شه
آمین خدای دې قبول کړي
آمین دارو مشه نوره خو مې وسه نشته چې څه خیرات کړم همدا حلوا مې د ګل ماما زوی د سر خیرات پخه کړه
بیبي ترورې سترګې دې روښانه شکر چې خدای هغه تیارې در باندې روښانه کړي
شکر دې په بچیانو شه ستاسو دعاګانې وې چې ګل محمد زوی مې روغ جوړ راته راغی
راځه کښېنه ترورې تا ته هم پیاله ډکه کړم
نه نه لورې تر څو چا شوي دېدله پوره چاینک چای مې وڅکو
وای دا خو یوازې دوې درې تنې راغلي وو نن به درس نه وایو
نورې به هم راشي ګلالۍ لورې نن زه او ته وخته راغلي یو
وای رښتیا
هو که نه ګلالۍ اوس به د کور کارونه در باندې سپک شوي یې ورینداره دې هم شته که نه
هو مخکې به د کور کارونو ته یوازې وم مور به مې کله روغه او کله ناروغه وه اوس دوی شوي یو میده میده د کور کار راسره کوي
خ خدای مو خوشحاله لره لورې نازنینه خواره پردۍ لور ده بې موره لویه شوې ورسره ګزاره کوئ لږه
هو ترورې ګزاره خو کوو
اجرې خورې ما ته خپل انګور له خپلې لور نه کمه نه ښکاري
هو دا منم در سره خو زه بیا وایم چې کنګاین دې م خپلو خواښې ته د خپلې مور په سترګه وګوري یوه به م خفه نه وي
ما خو به په غوږ نه وهې حاجرې ترورې ته خو ما ته له موره کمه نه ښکارې
نه لورې زه خو له تا نه ډېره خوشحاله یم ته خو مې هم خورځې یې هم منګور یې
په دې خو پوهېږم چې تا په غوږ نه وهي تا خو ننګور د خدای هر چا ته ورکړي خدای دې زما نازین ګور ته هم خیر ورکړي دومره ښه ښځه ده دومره ښه ښځه ده چې مې کوه پوښتنه زما د زوی ځای راته ډک کړی
اوهو ګل محمد خدای دې راوله په خیر راغلې جوړ په خیر تازه او بکې ګل محمد چې ومې نشوای کولای چې لیدو ته دې درشم
پروا نه کوي دا دی زه دې لیدو ته راغلم
نه حق خو دې تا وو له دومره اوږده سفره راغلې خو زه پرون ولسوالۍ ته تللی وم تر بېګا همهلته بند پاتې شوم
ښه ښه د کاروبار دې وایه څنګه ده دوکانداري دي
ښه ده شکر ده ګزاره کېږي زه هم له تا ډېرې پوښتنې لرم ګل محمده څنګه راغلې تا خو د کلونو ملا تړلې وه
کلونه څه کوې زه پر خپل ژوند شکر کوم ملنګه ډېر انسانان مې مخې ته هلاک شول چې که بیا هغه حالت په خوب هم ووینم زړه به مې ودرېږي
گل ماما دا وروره که رښتیا را باندې وایې مو خو ستا د ژوند تمه نه لرله. داسې ورځ نه وه چې خبرونو کې د غیر قانوني مهاجرو د ډوبېدو ونه وایي.
او دا دی خو مې په ډېرې ژړه د سترګو دید کم شو. ای ملنګه سخت تېروتم.
اوس څه ګټه لري؟ څومره مو درته وویل چې ګل ماما ده مه کوه مه ځه، خو تا نه منله. ښه خیر، شکر چې اوس ژوندی بیرته راغلې.
کور ودان ملنګه، ادې مې راته وویل چې تا ډېره مرسته ورسره کړې وه.
نه نه، ما څه نه دي کړي، بس دومره و چې هغه مستې مربا هګۍ مې خپل دکان ته ورنه اخیسته او د هفتې په پای کې به مې پیسې ورکولې، او اوس هم همداسې.
بس په هماغه پیسو دوی ژوند کوه.
ایله چې اوس را ښکاره شو.
ملنګه دا لږ څوک دی، کلی کې نوی ښکاري.
دا مې وراره ده. لی خو زر زر راځه، پښې دې خوږېږي.
وراره دې کله راغلی؟ ورور دې هم؟
وراره نه، وریرونه مې راوستي. ورور او ورېندار مې دې خدای وبخي.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم سلام. څه نومېږې ځوانه؟
جان آقا.
ښه ښه، ورشه غوټه کېده چې ډېره درنده ده.
ملنګ کاکا، دا لوبیا چېرته کېږدم؟
زما په سر یې کېده، ځای کم ده، یو ځای کېږده کنه.
مه په قارېږه ملنګه، هغه لا تر اوسه په دوکاندارۍ سم بلد نه دی.
ملنګ کاکا، هغه صافي څه شوه؟
څنګه بلد نه دی؟ هغه ده د مرتبان شا کې دی، سم یې وګوره. یو خو ناوخته راځي او بل دومره پوښتنې کوي، لیونی دې کړو.
ملنګ کاکا، خو یوازې نن لږ ناوخته شوه.
ښځه کار دی کوه نو.
بس که ملنګه، سال دی ښه یې، کشر دی.
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي.
ای خدایه، هغه بټۍ خو ښه وه، یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول. نور نو څومره خبرې واورم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د خدیجې چلند له جان آغا سره څنګه دی؟ څه فکر کوئ چې جان آغا به د دې بد حالت د وتلو لپاره کومه لار غوره کړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولی په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تړل کیږي. کورنۍ د نکاح تړلو په وخت کې انجلۍ ته وکیل یا نکاح پلار ټاکي چې د نکاح په مجلس کې له انجلۍ نه استازیتوب وکړي. دا چې په اسلام کې د نکاح پلار په اړه څه حکم دی او که په نکاح کې ایجاب او قبول مخامخ ترسره شي، دا خبره څومره مهمه ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
و
په شمال ختی زون کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو ویلي چې نږدې 4000 میرمنو ته به د شیدو د پروسس په برخه کې د زده کړو زمینه برابر کړي. د دې ادارې مشر محمد غلام لاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې میرمنې د دې زده کړو په ترلاسه کولو سره کولی شي د شیدو له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. د ملاخیل په وینا دا پروګرام به په تخار، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې هم عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 30% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په وجود کې د وینې د تامین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاصې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 30% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر 19 کمپاینونه پیل کړي دي. د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم 19 کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په زمانہ کې چې با کلا یوه هلک او انجلۍ واده کونو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با له دواړو نه د رضایت پوښتنه کوله. له رضایت نو وروسته به د هغوی نکاح تړله. خو زموږ په ټولنه کې لا اوس هم ځینې ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل یا نکاح پلار لخوا چې کورنۍ ناوی ته ټاکي تر سره کیږي. له دې امله ګڼ نجونې په جبر او واړه عمر کې ودیږي. د ننګرهار اوسیدونکي پروین په وینا دا چې کله ودیده د نکاح په وخت کې پلار ورته راغی او دې ته وویل چې کاکا دې ستا وکیل دی، خو مخکې له دې سره هیڅ مشوره نه وکړي.
زه خو په څه باندې نه پوهېدم هغه وخت کې، خو مخو نه یوم ارامه اومه، بلکه پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی، ځان ته وکیل ونیسه، پدر وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلم دي ناوی ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پدر وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
د میدان وردګ اوسیدونکي مریم هم وایي لیوره او پلار مشوره کړې وه او هغوی په خپله خوښه نکاح پلار ټاکلی و او دا هیڅ خبره نه وه.
لیوره مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیو، بیا ما هغه راغله وایي مالې نوم راوښوده، شاهدان راغله، بیا ما پدر وکیل ونیو. بیخي وړه وم، 15 کلنه وم، دغونه به وم نکاح مې وتړلس.
خو ځینې کورنۍ د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښي ته ډیر ارزښت ورکوي او حتی د نکاح پلار په ټاکلو کې هم له نجلۍ سره مشوره کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د دې په واده کې نکاح پلار د دې په خوښه ټاکل شوی و او پلار یې ورسره مشوره کړې وه.
ما پلار خو روشن فکر و او هغه پوښتنه وکړله چې داسې زه غواړم چې تا دا نفر ته په نکاح کمه، ستا څه نظر دی؟ بیا خپله رضایت نو چې درلودلې او نکاح پلار مې زموږ د خپلو خپلوانو څه و خپله دی خپل په منځ کې سره انتخاب کړی چې دا به نکاح پلار زه خبره وم چې دغه مې نکاح پلار دی.
خو په ډیری سیمو کې داسې دود دی چې د واده په معامله کې د جانبینو رضایت ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. هغه څه چې د کورنۍ مشران کوي ټول هماغه مني او د هغوی له پرېکړې غاړه نه غړوي. په ځینو سیمو کې حتی که نجلۍ د واده په اړه بحث وکړي نو ټولې سپین سترګې بولي او تهدیدوي. د پکتیا اوسیدونکي ډاکټر ضیاءالرحمن په وینا د دوی په سیمه کې داسې دود نشته چې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي او حتی که نجلۍ په واده کې ونه ژاړي نو خلک ورپورې خاندي.
خو مشکل دلته دا ده چې یو اړخ نشته، مشکل په څو اړخونو کې ده. اول د جلکۍ بېسوادي ده په افغانستان کې، د کورنۍ هغه د سطحه د سواد ټیټوالی داسې هغه د فکر کوي چې جلکۍ چېرته کینې بوکي. یو شرم ده، بعضې غلط د غیرت لري په نوم رواج کې چېرته جلکۍ وغږېږي په داسې مجلسونو کې ډېر سپکه به ښکاره شي، خلک بد سترګه ورته وګوري، حتی کورنۍ به سپکه وبولي. یعنې حتی تر دې حده پورې که ونه زاړي د واده په مراسمو کې خلک ورته په سپکه سترګه دا خو لا د دې خبره چې دا په خپله تصمیم ونیسي زه څومره مېر غواړم دا شی غواړم. نو ښه خبره خو دا ده چې جلکۍ خپله وکړی شي.
د ضیاء الرحمن په وینا کا کورنۍ نجلۍ ته اجازه نه ورکوي چې د نکاح په مراسمو کې کینی لا قل دومره واک خودی ورکړي چې نکاح پلار په خپله خوښه وټاکي چې د دې په استازیتوب ښه بیان وکولی شي. نوموړی وایي دی په خپله یو ځل د نکاح پلار ټاکل شوی او هغه هم د ناوې رضایتو چې دی باید نکاح پلار وي.
پلار یو ځل سوی او هغه کې هم زما چون خپله تر لور خپل ورور ته هم کړی و دغه د نکاح پلار سوی زه خپله په هغو کسانو کې وم چې نجلۍ ته ورغلو ورسره کېناستو پوښتنه هم تر کوله چې خپل وکیل دې څوک دی بیا جنۍ په خپله خوله وویل چې ته زموږ وکیل کېږې مې نو همدې مې په خوښه باندې زه بېرته وکیل سوی یم.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. په ځینو مواردو کې وکیل د نکاح په مراسمو کې هغه څه چې لازمه وي سم دلیل نشي ویلی، نو کله کله نکاح کې جنجال او شخړه رامنځته کیږي او نکاح په ساتونو ساتونو اوږدیږي. د کابل اوسیدونکو ارزو د همداسې یوې نکاح کیسه کوي چې د نکاح پلار او زوم کورنۍ ترمنځ جنجال واده کې بې نظمي رامنځته کړه او حتی میرمنو په خپل منځ کې جنگ وکړ. دا نوره کیسه کوي.
زه واده ته تللم، هلته ډېر جنجال سو. د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ کوچلی خویندو هم جنگ وکړو. دا محفل به هم خوړه او موږ هم بې وخته واده نه راووتلو. که وکیل م ټاکي بیا داسې یو سړی وټاکي چې هغه خبرې وکولی شي بیا جنجال جوړ نه کړي دوی ته، دې لپاره باید داسې یو پوه او عالم عاقل شخص اوسي.
په ځینو نکاحګانو کې چې یو له جانبینو رضایت ونه لري وروسته ګډ ژوندې هم له ګیلو مانو او خوابدیو ډک وي، یو بل ته پیغورونه ورکوي چې په ما نکاح په زوره قبوله شوې یا زه هیڅ خبره نه وم. د کابل اوسیدونکي مینا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
موږ د خپلوانو واده و، هماغه له شروع نه چې د ایجاب قبول مراسم سم نه اوسي، دې نه په نکاح کې پښتنه نه اوسي او کورنۍ دې ته په دروکیل نیولی اوسي. دغه د نکاح ټول اختیارات د کورنۍ دغه د په دروکیل په لاس کې و. نو وروسته چې دوی ګډ کورنۍ ژوند پیل کړ، د دوی ترمنځ به ډېرې شخړې کېدلې او دا جلۍ به ورته ویلې چې ما هېڅکله پښتنه نه وسې په نکاح کې، چا ستا دغه هلک خوښ ده نه ده خوښ. له شروع نه نجلۍ ته واک نه ورکول کېږي. نو دغه بیا پیلې وي چې کورنۍ شخړو سره دوی مخ یي او دوی تل جنګ جګړې کوي.
د اسلام له نظره میرمن په کوم حالاتو کې کولای شي ځان ته وکیل یا نکاح پلار وټاکي او وکیل کوم صلاحیتونه لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر زیاتوي.
پدر وکیل یا پلار وکیل دا یو عنعنوي اصطلاح ده. په اسلامي شریعت کې مونږه قانون دی وکالت یا وکیل چې هغه د نکاح وکیل وي او یا د هر څه وکیل وي، داسې یو اصطلاح لرو. دغه وکیل مسؤلیت فقط د هغه انسان یا ښځه یا نارینه د دې پیغام رسول او د دې د اراده تمثيل کول دي. مخصوصا په نکاح کې چې کله زموږ په عرف کې نکاح پلار نیسي څوک، او دغه نکاح پلار د ښځې له ارادې نه بیرون هیڅ نوع صلاحیت نه لري او هیڅ نوع مکلفیت نه لري. د مکلفیت د ښځې د ارادې تر هغه حد پورې چې ښځې دې ته اختیار ورکړي، دغه اختیار په چاپیریال کې کولای شي، دغه په اختیار په محیط او ماحول کې د وغږیږي او خپل اراده تمثيله کې د ښځې د ارادې په نمایندګۍ یا د غیب استازیتوب سره.
د افغانستان په قوانینو کې نکاح پلار چاته ویل کیږي او یو وکیل باید کوم حقوقي شرایط ولري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد همیره حقمل زیاتوي.
هغه څوک چې په نکاح کې د پدر وکیل په حیث باندې د طرفاینو نه ټاکل کیږي، هغه باید د حقوقي اهلیت درلودونکی وي. همدارنګه هغه کس چې په حیث د پدر وکیل د نکاح په وخت نیول کیږي، هغه باید د یو نیک شخصیت او د شناخت په ټولنه کې درلودونکی وي، یو امین شخص وي، تر څو چې وکولای شي د نکاح د ولایت هغه مسؤلیتونه چې دته راجع کیږي هغه په سمه توګه د هر چا د خانه چې په دروکیل نیول شوی دی د هغو په وړاندې او د هغو د عقد په وړاندې په سمه توګه ترسره کړلی شي.
د استاد کوثر په وینا خپله میرمن کولای شي د ایجاب او قبول په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته.
دلته په افغانستان کې عرف دا ده چې معمولا ښځې نکاح خپل ناظریږي او نکاح پلار نیسي، او خلکو داسې انګیري چې شاید ښځه خپله ونیسي کولی خپل دغه مباشر یا مستقیما خپل عقد وکړي. خو دا خبره غلطه خبره ده. د اسلامي شریعت له نظر نه ښځه هم کولی سي د نکاح مجلس ته راسي، هغه خپل رضایت یا عدم رضایت خپل ابراز کړي، یا که چیرته د ښځې د اختیار خپل ولي ته ورکړي، هلته بیا هغه ممثل یا څوک چې ولي امر د دې ښځې ده هغه ټول اختیارات لري چې د ښځې د غوښتنې مطابق او د عمل وسی. په اکثر یو اسلامي هوادونو کې دا ده چې ښځه خپل مجلس د عقد یا په محکمې ته یا مجلس د نکاح ته مستقیما ښځه خپل هلته حاضریږي، او د ښځې د حضور په ترڅ کې دغه نکاح صریحا نافذیږي او تړیږي. دا بهترین عمل ده او د اسلامي شریعت سره موافق عمل ده.
خو ځینې خلک بیا خپل رسم و رواج ته ډیر ارزښت ورکوي او وایي چې د دوی په کورنیو کې همداسې دود دی چې نکاح کې باید ناوې ګډون ونه کړي، ځکه چې سبا ورځ بیا خلک رنګارنګ خبرې کوي. خو که د نکاح په مراسمو کې خپل انجلۍ ګډون وکړي، دا به څومره د هلک او انجلۍ په آینده ژوند ښه تاثیر ولري او ژوند به یې خوشحاله وي. استاد کوثر زیاتوي،
څوک د ښځې اراده په پام کې نه نیسي او په خپل ځان سره وکالت کوي، یا داسې نکاح چې هغه ښځه په هغه کې راضي نه وي او څوک جبران هغې ته نکاح کوي، دا نکاح باطله او فاسده نکاح ده. اصلا دا نکاح باطله ده، ابتدا د دې صحیح نه ده، او کوم نتایج چې په دې مرتبېږي هغه فاسد نتایج دي او عقد نه ده سوی.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.